آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخی دي د وچکالی له ناوړه اغیزو نیولې تر بے وزلی او دغه راز د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بې ساري کچې ته رسیدلې ده. دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. خو راځی پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه د غزې رادیو همکار جوړ تازه هیله د شبې نبیوله زابلی د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې تاسو د ژوند رنګونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصتا ډیری وخت د افغانستان پر خو حاصلات او پر میوه تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې. نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بادام مو له نظر نه ایستلې ده. دا چې زابل لارغنداب ولسوالۍ کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بادام مرکز ارغنداب ولسوالۍ ده. ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بادام هلته وجود لري. موږ خپل شهیدان یو او موږ خپل لرو. نو که تاسو هم دا موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوږونو زما پیغام ورسوي. که چیرته تاسو وغواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولای سم چې ښه ځوابونه او په اړه یې ښې خبرې وکړم انشاءالله. مهمه دا نه ده چې زه په خبرونه کې مېلمه یم، کېدای شي بل متخصص بل کس بل کس بل کس مېلمه اوسي. خو لطفاً د زابل ارغنداب خاصتا د بادامو په هکله موضوع انتخاب د ژوند رنګونو پروګرام کې.
سلامونه درنه، محمد نعیم پوپل یم، د کندهار څخه زحمت در کومه. زه د زراعت او د باغداری د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي. په دې برخه کې موږ فعالیت لرو، کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دنده لرم. د مختلفو موسساتو پروژو سره مو او دفترونو سره مو دندې ترسره کړې دي. د غواړم د کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خنډونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم. هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي. نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري. لومړی نه ستونزه یې دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي راستوي. د دوی تر منځ هغه فاصله ډیره کمه ده. نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څانګې هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي. هغه د لمر د جذب په موخه باندې په لوړه برخه کې تولیدیږي. نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایی موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخې ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخې ته. نو یو دا مشکل ده چې د میوې کیفیت چیرته ده، یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي. بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي، باد ته لمر ته او آزاد هوا ته لوڅې دي. نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري، په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري. کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړی ده، کډې مبارېږي، د ښارونو و خواته ځي، کار نشته، غریبي نشته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. د ما ټول د رادو ازادي کارکوونکو ته سلامونه. پس له سلام د سنګر نیازی دا پیغام پرې کار موږ ته نشته، کیسه موږ ته نشته، دیاړي نشته، روزګار دې موږ خراب ده، ورځ له بلې خرابېږي او چې دا دولت ړنګ شوی له هغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل لیوانان ور خرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي وو، نه چی را پاتې نه دي. چې که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي. ترکیه مرض کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې وو او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نشته، کسب نشته ده. نو ته څو به موږ دغسې اواره یو او در په در به یو. نو دلته موږ کار غواړو، موږ کومک غواړو. که کومک را سره کوي ودې کوي، که نه یې نه دی کوي، بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دی سپاري. ځکه داسې دې نه سپاري چې دی معامله طالبانو سره جوړه کړي، نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معامله نه جوړه کړي، نو موږ ته دې دغه حق وسپاري.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د مینې د محمد ډاکټر سلام وړاندې کوم. د حاجي مرستو په هکړه ډېر شکایت لرم، ځکه چې دغه خوارو مسکین غریبانو ته نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خوارو مسکین او عاجزو خلکو ته ورسېږي. ډېره مننه. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې. په دلارام ولسوالۍ کې د بیوازله کورنیو شمیر به هدا ډیر دی، خو هغه مرستې چې دغه بیوازله او خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملا امامان په خپلو کې سره تقسیموي او بیوازله او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي. د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د مرستې بهیر دي یا دغه مرستې پروسه دي د دغه ملکانو د لاس را وباسي، ځکه دا له وخته څخه هم په فساد او اختلاس کې ښکېل وه او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دی دوا کړی. بېوزله کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې بې حده ډېرې دي او د نورو ولایتو څخه مهاجرې کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم شته چې د ماښام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري، خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي، د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي، هغه ټوله د کلي ملکان خوري او بېوزله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام وړاندې کوم. نو ته چې دا زما پیغام د ولورو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر پهاړي کې کوم. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان راغلي وه، جنګ شروع شوی تر دغه زمانې پورې، نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته جازۍ نیمېږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه موسساتو نه اسلامي امارت یو هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو د اسلامي امارت یو لوړپوړو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دې پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. موږ طالبان څه دا غوښتنه ده د مرجع ډمبر دې راته جوړ کړي. ادم مینو د وخت څه تر اوسه کندو کپار دی، ادم مینو قرغډیان په کښې کې جنډیوال سړی، نو هره ورځ ټکرونه کېږي، خلک پشکم شلي مړه کېږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي، نو د حکومت به یې نو
تاسو ټولو ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ دی د خپلې دندې وظیفې او کاروبار سره ښایست دی. یو څه معلومات شریکم چې تاسو یې په خپله پاڼه نشر کړی او زه یې ورفور درته جوړ کړم. که تاسو کومک راسره کوئ، د خوست سپیرې ولسوالۍ بیرته یو روډ ده چې د هغې خلک سخت مشکل لري، یو سړک نه لري، د اوبو په خوار کې یو سخت ستونزه لري، د کلینیک د مختبه د دې په اړه چې یو غرانه یو لسوالي د سپیری او سره د زلزلہ هم شوی و نو که تاسو په دې اړه ما سره کومه کولای شئ بیا زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو یې په خپل پاڼه شیر او اعلان کوئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زله پاکستان شکی تاسو را دی پرسا پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده مکسر کډی دی مکسر بنګان دی مکسر شما شمان زنانه دی انټریم کړي مکتوار نه راکې چارلسم شپه پنځل شپه شل شپه اتل شپه پنځه شپه مګ بارډر ته تیر کړه چې چا نوم نکړل انټرنس د غوتم واره نه ورکوي کمیرباني وکوي دا د مخ خبره دا د مخ پیغام له د افغانستان له چارواکو د طالبانو له حکومت پورې ورسوي یا د پاکستان وال خو د مخ غم نه خوري هغه خو موږ په زحمت د مخ په تخلیب باندې خوشحاله دي که تاسو مهرباني وکوي طالبانو سره دا د مخ خبره شریک کړئ ډېر لوی زحمت موږ ته په هر بارډر کې که د غلام خان بارډر ده که د انګور اډې دیوانه د بارډر ده که د کمردین بارډر خو باندې بالکل هلته خو څوک بریدي نه موږ خو د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه هلته مو مزه کې دي ورځو دلته مو کاروبار ده موږ خو بې ګناه بې خلک بې ازاره خلک موږ خو د انګریز په وخت د دې تاریخ په اوږدو کې موږ خو په دې بارډر باندې تلو راتلو که مهرباني وکړئ دا د موږ پیغام نه شریکوئ د پا طالبانو پورې دا خبره ور ورسوئ.
اوس وخت کې چې څنګه د افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړې ده دا یو غیر مسلکي غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي. په اوس وخت کې د افغانستان واکمن چې دي هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري او دوی چې په کومه طریقه باندې د افغانستان قانونه استخراجوي دا د قانونو د استخراج اصولي لاره نه ده ځکه دوی په نن سبا وخت کې چې په نړیواله سطحه باندې د یو کان دپاره کومه هغه کیږي په هغه طریقه باندې دوی نشي کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول کر درمون اوریدونکو همکاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیدی علی ساده د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ د خوجین خان آباد نوې خبرې کوم. موږ دا ستونزه لرو د سړکانو ستونزه لرو سړکان مو خراب دي او بل د اوبو سره ستونزه لرو تقریبا برمې 200 متره یو نیم سل برمې شواب لاندې لاګیا هم اوبه نه لرو که څوک اوبه پیدا کړي هغه اوبه خرڅي دلته خوار او غریب خلک شته دونه وس نه لري چې دا اوبه رانیسي او بل د مخابراتي شرکت څخه مو دا هیله ده چې موږ ته دې د خوجین خان آباد نوې ته دې یو خدا راوړل شي د یو خدیه سره ډېر ضرورت لرو خدیه ته ضرورت لرو دا خدا دې را ته راوړل شي په دې هیله چې زما غږ تر لوړ پورو مسلینو پورې ور ورسي.
اورېدونکو دا اوس ستاسو پیغامونه په دې هیله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 1 2 1.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخې کچه په ځینو سیمو کې بې ساري کچې ته رسیدلې ده. د دغه تودوخې له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هیوادونو کې د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کومو احتمالي ناروغیو سره مخ کوي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
هوا ډېر ګرم دی، هوا بېلې دانه څه ګرم دی، خپله هوا به هم خپله خراب دی، یو ډول خواب دی. دا ډېر په ادګار ته په ماشومانو باندې په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډېر تاثیر لري. یو ماشومان تا سو برید آقا خلق ماشومان دی ضعیفان دی توپ دمرون زیاد دی یا ماشومان دی دوی دی ما پیسی سیستم دی سیتوی نظر پا هم داغ هوا بانده کلا تا هوا خرابی دوی پیل متضرر دی متضرر خلق آقا دی که ماشومان دی که آقا خلق دمرون دی پندوستش پیتو آقا دوی آقا مقامت دی وجود کلا تا هوا خرابی گی هوا دی مون وجود که دیر رول لری او گره تاسد که اول که هوا تا او گروه هوا جوان دی مثلا ها با هوای ویل سدیر تا وجود که رول لري اما غي سب د کله هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابي کې سيد امکان لري چې مثلا ایصالات سلطه من سره شي د همدغه خراب هوا نه مثلا بعض امراض کولرا د انتونی امراض په دغه خاطر کله چې مثلا په منطقه کې څوک زندگی کوي کول ته خراب او بم وي که دغه استفاده کې هغه اوبه کته نه وي امکان لري ایصالات من سره شي مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مسترازی مثلا بعضی توانون په وجود کې لري دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسی که قلبی سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بل دانه مثلا هغه اعماق نظر په هغه خاصیت د واسه دی مثلا په ژمي کې یو مرض منسدي په ګرم هوا کې بل بعض امراض منسرازی خصوصا همدغه انتونی امراض طبعا اواس گرمیگی حسن و سپجمه که تا صوبه زیادتر سیستم ده تنفسی مثلا آقا امراض مربوط سیستم ده تنفسی مثلا نمونیا ده سی و پی دی ده برانشلال سپجمه که پوره که سده که اواس گرمیگی مثلا همدغه کلرا ایصالات مثلا ده زیادتر امکان لری من تراشید سده خاطر هم یا اواس خراب ده اواس او په زمون کې ګرمي کله ګرم شي بل ده مثلا در وو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یا مانستر شي میاست د ملاریا هغه بس چې د دندګي د همدغه دندې وبونه دا بعد پر مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب وبښه تاسو ول چې هوا تاود شي مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتی شي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل سره د هوا سره څه ارتباط لري
د دې دلیل د سده یو خپل د یو مرض د اصلي سبب او مغابیز د خپل انتان دی یا میکروب دی که پرازیتی مثلا وی که ویروسی وی که فنګسی وی ټول علت همداغه دی دا خپل باکتریایی مثلا کوي کله چې هوا ګرمیږي تاسو ګورئ همدغه ګرم هوا او بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشو مو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي وګوره دا محیط دغه انتانات ته هماغه میکروبونه څه ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډېر خراب دی تقریبا که دومون تاسو خلک لس یا شل فیصد دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی بیا یو د غیر صحي خواړه و اوبه و دوی څه استفاده کوي یا خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چی څه خرڅیږي کله څه دوړه او خوابات کېږي دغه مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر د هغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره یو په هماغه میوه باندې په هماغه غوښه په هماغه بال وخت دغه څه پورته دي امکان لري هغه خلک اخلي درستې ونه مینځي مثلا پاکې ونه مینځي بیا کله څه داسې پاده یو علت دا دی یو علت دا دی چې خپل همدغه اوبه ککړ کېږي هو مساعدېږي خپل هماغه انتان ته کله څه هوا مساعد شو وخت کې څه مونږ د هغه انتان ښه فعالیت نشنمو کوي بس همدغه علتونه دي چې دا ماشومان دي که هغه انتان دي په دا مرض باندې امکان لري دوچار شي
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړه کیږي هم نری رنز دی یا ټی بی د دې په اړه ما اوریدلې چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټی بی سره یا تبرکلوز دی هغه یو وایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکوباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا میکروب دی خو اصلا کله ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مالیکولی کم وي په خپل یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپل اعماغ یو پوښ یو سیز جوړوي هوا خاکباس کېږي د مری د سیز جوړ کې خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شیدی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کوي هغه توخیږي کنو څوک په دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالي کی مثلا د مغز ټوخی یا مثلا ساری مرض دی. ساری مرض معنی دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت هماغه ساری دی چې د دا تاریخ نه مثلا انسان لري د یو شخص نه بل ایسد کیږي. انتان دی انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا داسې دی چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بېلې دانه څه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څه ورسره ارتباط لري کانټاکټ هغوی ته ارتباط یا مثلا هغه شان چې په دا باندې ملوث شي یا په همدغه انتان باندې ککړ شي دغه انتان باندې امکان لري د نور ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډېر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کېږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کېږي ځکه زکام هم علت یو ساري دی، امکان لري یو څوک زکام وي هغه ته بل ته انتقال کړي. یو په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتر علت څه دی؟ هغه ویروسي دی. ویروس هغه مثلا زیاتر ویروسان څه دی؟ خپل ویروسي حالت تداوی نه لري، یو څه انتقال لکه ساري مرض باندې دی، امکان لري یو بل ته انتقال شي. په ژمی کې زیات علت دی، په دا خاطر چې دغه مکروب مخکې مشوره وکړه. بعض مکروبونه د ژمی په فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعضې په اوړه کې
په ژمي ولې د زکام ویروس ډېر فعال وي؟ ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی. مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعضې مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمی کې چې درجه د حرارت کم شي یا مثلا د مکروب ښه فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دا نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعضې کسان دی چې امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره دموږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصده مایات بذاره، مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود. کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله سه هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار پیچیده فشم فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی، مثلا قلبي امراض دی، په خپله فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي. په هماغه باندې باید تداوي که دوی کوشش وکړي. په اوړه کې څه دی؟ هوا ډېر ګرم دی، وجود د موږ مایات ته ډېر ضرورت لري. کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر استفاده که د امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي، په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي لمر ډېر تود وي لمر ته ډېر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح دی. کله چې مثلا مار ته ګرځي یا دوی ګشت و ګذار کوي که مار ډېر ګرم وي با صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا په سر کې یا سوره کې دا ډېر رول لري. صحیح دی چې مار هم تاثیر کوي. مار که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي، دموږ هم مایات هم ضرورت لري. مثلا موږ باید مایات وخورو. مایات د وجود په وړو ژمی کې فرق کوي. مثلا په ژمی کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې هموغومره انرژي ته ضرورت لري، هموغومره مایات ته ضرورت لري. ټول ویټامینونه بېل ویټامینونه منرالونه پروتیني مواد ټول ته ضرورت لري بېل مایات نه. ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه تاجان حق بیان د هلمند ولایت د بند کجکی ولسوالۍ څخه تاسو ته د پیغام پرېږدم. محترم از ما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې سږکال په هلمند کې د پنبې کرکیله بیا حده زیاته شوې ده. په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې زیاته شوې ده. نو زما د جدا حکومت څخه دا هیله و ارزو ده چې یو مناسب بازار ورته پیدا کړي، د نور هیوادو سره تجارت اخلاص کړي، چې څه د قیمت سم شي، خلکو ته خواري وکړي. اوس یې مني چې تر پروش کاله قیمت یې ښکته ځي. نو دا چې دونه ډېر هم کره شوي دونه تولید وسي، کېدای شي تر دغه له ټیټ شي. مننه.
ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام دغه وایم چې دغه شال دی دغه تشکرو پر برابر باندې چې د جمهوریت په وخت کې سل افغانۍ وې، چې دوی رااله 300 افغانۍ کړې، چې اوسو زمانه چې 1500 افغانۍ کړې، اوس دا یو لاس ورځې کېږي چې بیا 200 افغانۍ کېږي. 200 افغانۍ دوی غواړي، سل افغانۍ کمپیوټر والا غواړي چې پر مدر ډکوي، دا 800 افغانۍ. خلک خواران د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې از خدای دوی خو بس وایي تذکرې وکړي، تذکرې وکړي. دا نه منم که کونډ یې، که یتیم یې، که راسان یې، که مرسته یې، اخر چا ته ورکوي نه، بس دا بانه د خلک پر تذکرو ورسوي کوي. دا اوس دا خلک څه چم وکړي؟ یو کور په امیل نو وای شل کاسه یې دګې اوس 1500 افغانۍ په واسه د خپل لایان په ډوډۍ قدرت ته لري.
سلامونه نیکل هوګي احترامات ازادۍ رادیو او همکارانو اوریدونکو ته. خو خوشاله یم چې ازادۍ رادیو ته خپل پیغام پرېږدم. نوم یې سیدالله د پکتیا ولایت مرکز اوسیدونکی. موضوع مې د پکتیا حوزوي روغتون باندې ده. د پکتیا حوزوي روغتون چې د لرې پرتو ولسوالۍ او له نږدې منطقو ورته ګڼ شمېر خلک او مریضان راځي. په یاد روغتون کې هیڅ ډول دوا، سیرون، ستن، پیچکاری، کناله وجود نه لري. که یو څوک راځي مریض راوړي، نو دی مکلف او مجبور دی چې د باندې څخه دوا راوړي. نو خلک هیڅ وس نه لري چې د باندې څخه دوا راواخلي یا راوړي خپل مریض ته. نو هیله مو ده له دولت څخه او له موسسات څخه چې له یاد روغتون سره مرسته وکړي تر څو خلکو ته خدمات وړاندې شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجینر دی، خو ډیر کاری د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخیږو. دی نن سبا په ناروې کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب خو په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې د ابتدایه مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایه مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. ام هغه ځي کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالی دی فقلا لیسا که درس ویلی ده. نو بیا پوانتون یو کال تاتیل و بیا چه شروع شو بیا منگا پوانتون شروع که پا دو پندور سم کال که. نو پا کابل پوانتون دی ساینس پوانزی دی مادن و جیالوجی پسانگا که می درس ویلی. نو زمانگا دی پوانتون مغا اول کالو چه کودتاو شو پا وانستان که بیا پل تخنیک پا څلورم ملیاله کې وم او په اول منزل د درې ملیاله کې چارالي ونیولی و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو نو
یعنې دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلي چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالي ونیولې وه
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا وو د هغوی نظر څه و
او دې وخت کې ټول خلک ویده و سبا شپږ بجې یا خدای مهربان د شپږ نه به مخکې و خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلې نه هغه اوازونه وشوه شپېلکونه وشوه خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه ته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېده هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده مړ شو نو د عطاګل ورته وویلي چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویلي چې وایه مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته وویلي چې تاسو خو مونږ ویلي ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه هغه بیا ورته وویلي وایي نه وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کرد اوس کجا باید شروع کرد مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما په یادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال وو هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډو کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د
وخت ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړه یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وهدي و دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل و څو کسان و.
عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور، دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت سره روانه، دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې نه زه خبر نو ما چې زه منفق شوم، جلابات را لېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرایت یو هغه وه، د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې را ولېږو، یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورېکړو. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خواستم خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم، سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوی دی برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاری ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو تښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، وایي ته ژوندی هلک، زه په دې کې ونیولم، وی ژړل. ما دې وایه که ولې ژړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وی. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سند وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم، هلته یو څه وخت و. زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسنین له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم، د هغه د لاس باندې م کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم، په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نو ماته یو شیر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شیر او احساس چې ماته راغلی او هغه ورک شوی نو له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو د ادان هغه ته ولېږله ننګرهار کې، یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوګیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما علاقه پخوانه و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې.
نو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال خبرم چلاوه بیا زه یو کال بن وتل یا لس میاشت بیا زه لاړم ایران ته.
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کښې، دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت شروع شوی و، خدای دې وبخښي، هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو، په جیولوجي کښې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کښې دی ایران؟
بوشهر کښې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړه د ګچو په تیږه باندې، هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کښې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړو هلته بیا په هغه کښې کار کاوه، د دې څنګ کښې په هایدروجیولوژي کښې مې کار وکړو په زیرزمیني اوبو کښې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته وي چې خلک هملته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کښې، د اصفهان په اطرافونو کښې څه ملته بیا په هغه باندې کار وکړه، په شاه مقصودو تیږه باندې او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه، هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کښې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شو. داسې وخت نولس سوه داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وایي.
هلته مې یوه خبره وشوه، یو بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو غړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی.
څه موضوع؟
تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړو. ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي.
بله،
راغلي دي، وخت یې تېر کړی، خو بېرته لاړ دي. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا هم په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله، هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه قطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، ده دا اخبار مصادره کړه، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښودې هماغه وختو کښې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړه، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړه. یو موسم بیا جوړه کړه د ADP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کښې واچوله، خپله مې یو موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا ADP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې یو فاونډیشن جوړ کړه، هغه مې شروع کړم. نو په دې کښې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کښې و، په شمال لویدیځ کښې و، په شمال ختیځ کښې، دې ځایونو کښې چې و، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و، کندوز دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستان و، ملګري و. بیا دا کار ما وکړو، د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو پنځه شپږ کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې د همدې ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ، بلاخره هغه بیا د یو کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو بادشاهي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه، دسه سروې وکړه. هغې کښې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده. هغه جیک شو په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د دوه زره کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروېګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط او یا څه دا سروې تاسو فرضاً دوه زره نفره څه ډول انتخابول؟
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. او مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وشي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان کښې وړې خلک ترور شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نشاد خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته، کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکوئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و، زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپېژاند سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې راباندې وشوې، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نور څوک راپسې رانغل. هلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم، یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو. بیا د انډوسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کښې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کښې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کښې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کښې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کښېني په صنف کښې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و دا انګریزي و ناروژني دا سبقونه ورته ویلی وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دی هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد و په زوریش، هغه راغلی او خبرې وکړې، د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه، استاذ طارق راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی، خبرې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شیان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې درې هفتو کې په امازون کې به هغه چې دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. ما نه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي برابر شي چېرته به چاپ کړم. بل یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما دی انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته او به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې البته هغه کیږي،
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل چې چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته جیک شي داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون کته چې جیک شي کېدې شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې پوره په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایان لاجودي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم ز محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو سیدونکو د محل د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم د ازادي او ریدونکو کډرمن کارکونکو او منوال ته سلامونه نیکه احترامات وړاندې کوم نن می په دیاله باندې یو ستونزه سره شریکوله ز خپل یو تن محصول یم د میزانی ولسوالی سیدونکو یم د محل په مرکز کلات کې وسیږم دلته د محصولینو ژوند ډیر سخت د په مزابل مرکز کلات کې او همدارنګه د مسافر زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پونتون په دوره کې محصولین د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلودل تاسو اوسه وزکون کو په کښې ژوند کوي دا زکون کې به د ولسوالۍ و متاسفانه به درته وایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو نه داسې ځای لرو مصرف یې ټوله د شخصي جوبه ده برق نسته اوبه نسته ګرمي زیاته ده په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم وتاق کونه مو نسته د اوبو سیستم مو خراب ده په شخصي و تاکو کې وسیږو ډیره زیاته ګرمي وي په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر نو که چیرې زموږ ودې زابل د محصلینو و برخې ته د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي دا به مو یو ډېره همکاري وي له موږ سره که اوس وګورو کندهار ته کابل ته هرات ته نورو ولایتونو ته هلته د محصلینو لپاره ډېر ښه ځانګړي ځایونه جوړ سوي دي محصل ډېر قدر لري زده کوونکی مسافر زده کوونکی ډېر قدر لري خو متاسفانه زابلی ولس و دې زده کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په هغه سترګه یې ورته نه دي کتلي
السلام علیکم ستړي مسي ورور د ازادي راډیو کار کوونکو اورېدونکو ټولو ته ورور سلامونه وایم زه یو تن معلول یم د کندهار د پنځه سلته منسوم دي دغه زموږ حق حقوق ورنه جرا کړل سوي موږ ډېر د خارج د ستونزې سره مخ شو نو هیله ده چې زموږ غږ د لوړو چارواکو پورې ورسوي موږ ګورو په دا ټولنه کې یو کمزوری ورګانی باید اولیت موږ سره راکول سي چې نه د خواري وروره نه د زندګیو تل د نورو پر مرستو تکیه وروره
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمېره ده 00420211421
دادا مست سر لائی دے دادا اور سب تک ہو بدر ہر پانا پمارے دا ہر گنا مشرا بیش دا نام شوب تر لئی دی دادا بوت سب تکو میں دا ہر پانا پمارے دا ہر گنا مشرا بیش دا نام شوب تر لئی او تر لئی